السلام علیکم ل غرمه نه مخک لس بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی وبري او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره سید قادر جلالوف همکاري کوي او رچه ولس مشر کرځي نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقامات سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې اترې کوي د غراس پروانه خبرونه کې او رچه د نوي کابل خار د پراختی پروژې چارواکي وي د دې پروژې د عملی کولو چارې ته تیاری نیولې ده او په دې اړه د کورنیو چارو او وزارت غوښتنو او د هغوی کار ته منتظر دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو ورچې قاسم سولمر وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته ورسید. راپورونه وایي چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې اډې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نن سهار د دوو ملکانو په ګډون یو سرتېری او څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو پلټون کې ډله نن د سوریې له هغه سیمې کتنه کوي چې ویل کېږي کیمیایي وسلې پکښې کارول سوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېد. له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین داد فرس پنتا، د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال، د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انوار الحق هدي، د ملي امنیت د امنیت د انتقال د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی، د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی او د جمهور ریاست د عالي مقام د دفتر رئیس عبدالکریم خرم ملګری دي. د جمهور ریاست د ویان له دفتر خبره سوی خبر پانه کې راغلي چې جمهور رئیس کرزی په خپل دی یو ورځنی سفر کې په جلا توګه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او جمهور رئیس سره وګوري. د خبر پانه لمخې ښاغلی کرزی به له پاکستانی چارواکو سره له تروریزم سره پر ګډې مبارزې، د افغانستان د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړي. اخو د سولې علي شورا خوشبيني شي چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر به د سولې په برخه کې شې لاسته راوړنې ولري. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد نن ازادي رډیو ته په دې اړه داسې وویل:
مهمه مسله چې موږ ته ډېر اهمیت لري هغه د سولې مسله ده. ان شاء الله ولعزیز په دې سفر کې به تر ډېره حده پورې موږ لاسته راوړنې ولرو.
د سولې علي شورا وایي چې په دې سفر کې به له پاکستان څخه د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه هم وسي. چارواکي وایي د انتحاري حمله کوونکو یوه ډله نن سهار د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې قرارګاه ته ورننوتله او جګړه اوس هم روانه ده. د کاپیسا د امنیت قوماندانۍ ویان د اسدالله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو انتحار کوونکی له چاودېدونکو موادو ډک موټر د قرارګاه مخې ته والوزوه او وروسته یو شمېر حمله کوونکي قرارګاه ته ننوتل او له امنیتي کسانو سره ونښتل. ښاغلی احمدي وایي چې په دې پېښه کې د ملي اردو یو سرتېری او څلور حمله کوونکي وژل سوي او څلور سرتېري ټپیان دي. هغه وایي چې په دې نښته کې تر اوسه پورې دوه ملکي کسان هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ادا کوي چې حکومتي ځواکونو ته یې زیات تلفات اړولي دي. په افغانستان کې له طبیعي پېښو سره د مبارزې ملي اداره نن د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله زیانمنو سوي کورنۍ ته مرسته کوي. د دې ادارې مشر محمد اسلام سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې هرې زیانمنو سوي کورنۍ ته به 15,000 افغانۍ ورکړي. د بلخ د شولګرې ولسوالۍ خلکو ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې ویلي چې د سیلاب ځپل کورنۍ سره یوازې د سرې میاشتې ټولنې ناچیزه مرسته کړې ده. په شولګره ولسوالۍ کې د روان کال د سور په میاشت کې شدید سیلونه راغلل او خلکو ته زیات مالي تاوان ورسوه. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټونکي نن د سوریې د پایتخت دمشق له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې پکښې کارول سوي دي. د سوریې حکومت تېر ورځ موافقه وکړه چې پلټونکو ته به له دغې سیمې د کتنې اجازه ورکړي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مقام ویلي د سوریې د حکومت دا ګام ډېر ناوخته دی او د هغه په وینا امریکا شبه یقیني ده چې د سوریې حکومت به دا وسله کارول وي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د کیمیاوي وسلو کارول سره کرښه بللې ده او خبرداری ورکړی چې دا به ستري پایلې ولري. د سوریې د بشري حقونو فعالانو د بې سرحده ډاکټرانو ادارې ویلي چې حکومتي ځواکونو تېره چهارشنبه دمشق ته نږدې د هغه توغندیو برید کړی چې زهرجن کیمیایي ګاز یې درلودل، خو د سوریې حکومت دا ادعا بې اساسه بللې ده. په عراق کې تېر ورځ بمي چاودنو او نورو حملو کې شاوخوا شپږ څلوېښت کسان ووژل سول او لسګونه نورې ژوبل کړل. د تېرې ورځې تر ټولو خونړۍ پېښه په باقوبه ښار کې وسوه، چیرې چې د یو موټر بم چاودنې له امله یوولس کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. اخوا په شمالي ښار موسل کې پرون وسلوالو پنځه سرتېري ووژل. د راپورونو له مخې یوازې په تېر جولای میاشت کې له زرو زیات کسان په عراق کې ووژل سوي دي. د مصر د پخوانی ولسمشر حسن مبارک او د اخوان المسلمین د ډلې د یو لوړ رتبه مشر محمد بدی د محاکمې غونډې پرون وځنډول سوې. حسن مبارک، محمد بدی او د اخوان المسلمین د ډلې یو شمېر نور غړي چې پرونی باید محاکمه پیل سوې وای، په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې د مظاهرچیانو په وژل کېدو او تشدد کې په لاس لرلو تورن دي. ټاکل سوی و چې حسن مبارک په 2018 میلادي کال کې د ولسي پاڅون پر مهال د لږ تر لږه 800 مظاهره کوونکو د قتل په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر محاکمه سي، خو د هغه محاکمه پرون د سپتمبر تر 14 نیټې وځنډول سوه. مبارک د پنجشنبې په ورځ د اداري فساد د تورونو په ارتباط هم په مشروط ډول خوشي سو. د هند پولیس وایي د هغې بدماشي ډلې ټول پنځه مشکوک کسان یې نیولي چې پر یوې ښځینه خبریالې په ممبئی کې جنسي تیری کړی و. چارواکو پرون په نوې ډیلي کې پنځه مشکوک وروسته له هغې ونیوی چې څلور نور یې په ممبئی کې نیولي وه. پنځه واړه تورن دي چې 22 کلنه قرباني یې مخکې له دې چې د یوې ودانۍ په خرابه کې پرې څو واره جنسي تیری وکړي نارینه ملګري تړلې او وهلې وه. دغه ښځه د ټپونو له امله په روغتون کې بستر سوه، خو روغتیایي حالت یې ثابت ښودل سوی. که مشکوک کسان مجرم وپېژندل سي تر شلو کلونو بند سزاوي به ورکړل سي. د اوږده بند سزا د هغه سخت قانون یوه برخه ده چې د تیر کال په ډسمبر کې په نوي ډیلي کې پر یوې ښځې د ډلهیزې جنسي تیري وروسته په دې هیواد کې نافذ سوی دی. په روسیه کې د اپوزیسیون یو مشر الکسی ناوالني چې د مسکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له کاندیدانو دی پرون د لنډې مودې لپاره توقیف سو. د مسکو د ښاروالۍ ټاکنې راتلونکي میاشت ترسره کیږي. الکسی ناوالني په روسیه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر سیاستونو له جدي منتقدانو، د اداري فساد پر ضد له مبارزینو او پېژندل سویو بلاګ لیکونکو ګڼل کیږي. دی پرون په مسکو کې د خپل انتخاباتي مبارزې په یو لاریون کې نیول سوی او د پولیسو مرکز ته بیول سوی و. د ازادي راډیو خبریال وایي چې پرون په مسکو کې په دې لاریون کې نږدې 15,000 کسانو ګډون کړی و. د مسکو د پولیسو یو ویاند ویلي چې الکسی ناوالني د سیمې د پولیسو یو اډې ته وربلل سوی و تر څو د عمومي غونډو د قانون د تخریبولو په اړه توضیحات ورکړي، خو د پولیسو دې ویاند نور جزئیات نه دي ورکړي. او روسي خبرم ده چې د چین حکومت وایي لوی اوږدې مودې رئیس د لومړي ځل لپاره د هیواد په اقتصاد کې د پرمختګ نښې تر سترګو کیږي. د چین د کابینې د احصایې د چارو ویاند شینګ لاینون نن وویل حکومت ډاډه دی چې سږ کال به د اټکل سوي اندازې سره سم د چین اقتصاد په سلو کې 1.5 لوړ سي. نوموړي په دې اړه تازه معلومات ورنکړل، خو د صنعتي تولیداتو په برخه کې د شوالي او پرمختګ یادونه وکړه. د خبرونو پای.
ل قاسم سولمر څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر حامد کرزی له یو لوړ رتبه پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ساعتونو کې له پاکستاني مشرانو سره پر مهمو مسئلو خبرې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې دا هم ورچې د افغانستان د سولې علي شورا هیله مند ده چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی سفر به چې د دې شورا رئیس هم ورسره دی مثبت نتیجې ولري.
مهمه مسله چې ډېر اهمیت لري هغه د سولې مسله ده. انشاءالله ولعزیز په دې سفر کې به تر ډېره حده پورې لاسته راوړنې ولرو.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او اوري چې په ولسی جرګه کې د غزنی ځینې وکیلان پر حکومت انتقاد کوي چې د غزنی ولایت د بیا رغونې لپاره یو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. په مصر کې د وروستیو سیاسي تحولاتو حال هم درکوو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی نن سهار اسلام آباد ته ورسېد او ټاکل شوی چې له پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د امنیت، د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او د غراس په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. له ولسمشر سره په دغه سفر کې د چارواکو ترڅنګ خبریالان هم دي او د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم اسلام آباد کې دی. همدا سیبا شفق را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. نسیم شفق، ولسمشر کرزی اسلام آباد ته رسېدلی، د ولسمشر راتلونکي پروګرامونه څنګه دي؟ یعنی له چا سره کتنې کوي؟
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، جمهور رئیس کرزی څو دقیقې مخکې اسلام آباد ته راغلی او ټاکل شوی چې نن له پښتو چارواکو سره وګوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مسؤلین وایي چې د جمهور رئیس کرزي د سفر اجنډا دا چې د چاغه بلومړی له صدر اعظم نواز شریف او بیا بل جمهور رئیس آصف علي زرداري سره ګوري او پر بیلابیلو مسایلو بل هغو سره خبرې کوي. درې مهمې مسلې په دې سفر کې شامل دي چې خبرې کوي چې یو له تروریزم سره جدي ټینګه مبارزه، بل د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري د پاکستان، او دریم هم د دواړو هیوادونو د اړیکو چې هغه سیاسي مسایل هم پکې شامل دي او اقتصادي او تجارتي مسایل هم شامل دي. دغه پسند باید جمهور رئیس کرزی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ لپاره هم ږدي او نن مازدیګر به دلته کښېنیږي. په عین حال کې په اسلام آباد کې دغه د سفر لپاره ښه تدابیر نیول شوي دي. دلته د سړک تر څنګ په بوردونو کې یا په لویو لویو دغه لویو لویو تصویرونه له ښاغلي زرداري او ښاغلي نواز شریف سره یو ځای راایستل شوي دي، اخیستل شوي دي. هغه هم لګېدلي دي چې پکې ویل شوي دي چې دا دواړه افغانستان او پاکستان دواړه وروڼه هیوادونه دي، دواړه مسلمان هیوادونه دي، او دواړه به په دواړو هیوادونو کې سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره جدي او صادقانه همکاري کوي.
ډېر زیات مننه دوستانو. نسیم شفق چې په اسلام آباد کې دی او د ولسمشر کرزي سفر له نږدې څاري، په دې اړه له نسیم شفق څخه د ازادي راډیو د نورزی په خبرونه کې وروستي او تازه معلومات له تاسو سره شریکو. د افغانستان د سولې علي شورا هیله مند ده چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي سفر بچي د دې شورا رئیس ورسره هم ملګری دی مثبت نتیجې ولري. د دې شورا وایند مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو د وخت حساسیت ته په کتو دوی ډاډه دي چې پاکستان به افغانستان سره خپل ژمنې عملی کړي. زموږ همکار اسد الله لودین له ښاغلي شاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د سولې عالي شورا رئیس دازل له کومې اجنډا سره پاکستان ته تللی او د دوی پاکستانی همکاران ورته څومره هیله مند دي.
دغه دفعه زمونږ امید په دین دی چې د یو طرف نه پاکستان کې نوې حکومت راغلی، حکومت د نواز شریف حکومت هم خلکو سره د کمپاینونو په وخت کې دا وعده کړې دي چې تاسو به امن راولم، په دې سیمه کې به د امن او د سولې لپاره جدي ګامونه اخلي. نو زه په دې عقیده یم چې دا سفر به د نورو سفرونو سره فرق ولري. دا به یو کاري سفر وي، مشخصه ایجنډا نور دو طرفه تعلقات چې دي هغه خو د سفر په ایجنډا کې به وي. مګر مهمه مسله چې موږ ته ډېر اهمیت لري هغه د سولې مسله ده. انشاءالله العزیز په دې سفر کې به تر ډېره حده پورې موږ لاسته راوړنې ولرو، مثلا د بندیانو آزادول، صادقانه همکاري کول.
مولوی صاحب محترم، تاسو په خو هم ویلي چې دا ځل به هم له پاکستانه د ځینو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. مشخصا کوم څیرې دي د طالبانو چې تاسو د پاکستان له زندانونو څخه د خوشی کېدو غوښتونکي یې؟
یو تعداد بندیان خو پاکستان مخکې را خوشی کړي وو، او یو تعداد مهم بندیان چې زمونږ په عقیده باندې دوی د سولې لپاره هم اهمیت لري او یو ځانګړی مقام لري، دغه کې یو به د ملا برادر نوم هم وي او ځینې نور مهم نومونه هم شته. انشاءالله په مناسب وخت کې تاسو سره به موږ هغه شریکوي.
مولوی صاحب، پخوا هم پاکستان تقریبا شپږ ویس کې ویس شاوخوا طالب زندانیان خوشې کړل، اما د سولې په هڅو کې مفید ثابت نشول یا د سولې لپاره مفید ثابت نشول. دا ځل څو امیدواري ده چې د طالب بندیان خوشې کېدل به د سولې د بریالیتوب لامل شي؟
د سولې شورا چې د کومو بندیانو غوښتنه کوي، دا زمونږ یو افغاني حق دی او اخلاقي حکم دی، او افغانانو په دې متقابل احترام باندې عقیده لري. ضرور هغه خلک چې د سولې د عالي شورا د افغانستان په غوښتنه باندې د بندیخانو نه خلاص شوي دي، هغه همکاري کوي. د هغې کورنۍ دي، د هغې قومونه دي، د هغې دوستان دي، طبعا هغې همکار دي. یو خبره ده چې د سولې په رسمي خبرو کې څه مشکلات چې د قطر د دفتر د آغاز سره پیدا شو یا یو لږ ستونزې نورې دي، نو زه په دې عقیده یم چې د مشرانو بندیانو را خلاصول د سولې په راوستلو کې یا د مذاکراتو دپاره مؤثر او مفید دي، او دا سلسله به مونږ جاری ساتو.
مولوی صاحب، وروستۍ پوښتنه، په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ، د کارپوهانو ترمنځ داسې هیلې پیدا شوي چې په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ترینګلي اړیکې بیرته ښې شي او پاکستان د افغانستان په وړاندې هغه خپلې ژمنې عملي کړي. تاسو څومره امیدواره یې دا ځل چې پاکستان به د افغانانو هغه ټولې غوښتنې ومني او هغه کومې ژمنې چې کړي هغه عملي کړي؟
اوس پاکستان هم په دې نتیجه رسېدلی دی چې په سیمه کې د امن د راوستو لپاره یو حساس وخت دی، ځکه چې خارجي قواوې به هم د دې سیمې نه ځي. څنګه مشکلات چې په افغانستان کې دي، دغسې پاکستان کې دي. که چېرته د پاکستان، افغانستان او د جامع جهاني په همکارۍ باندې، په وحدت نظر باندې دا مشکلات حل نه شي، شاید یوازې یو ملک یا یو حکومت هم ونه کولی شي چې دا مشکلات حل کړي. زه په دې عقیده یم چې دغه د وخت حساسیت او دغه طلایي فرصت دا به دوی د لاسه ورنه کړي.
د سولې د عالي شورا وان مولوی شهزاده شاهد و چې پاکستان د دولس مشر کرزی او د سولې د شورا د رئیس د سفر او د دې سفر په اړه د خپلو هیلو په باب ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکول. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو هم پاکستان ته د دولس مشر کرزی د سفر په اړه بیلابیل مطالب او د غراس ځینې رپورټونه خپاره کړي دي. په دې اړه چې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو څلی کړي دي، له رحمت الله افغاني ورو.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. خدمتګار لیکي کرزی هڅه کوي پر نواز شریف خپلې غوښتنې ومني. د دغو غوښتنو په سر کې د سولې له بهیر څخه د پاکستان د ملاتړ مسله ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي کابل تمه لري چې په پاکستان کې د مسلم لیگ ګوند له واکمنېدو وروسته به د کابل او اسلام آباد اړیکې یوه نوي پړاو ته ورننوځي. د ملي باور ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر کرزی ته پکار ده چې نور نو د پاکستان له نبی لومړي وزیر سره په خپله کتنه کې د افغان ولس دردیدلي حالات په پام سره یوازې په ژمنه باور ونه کړي. لیکوال وړاندیز کوي له تیرو ترخو تجربو او د پاکستان له دوه مخې سیاست وروسته دغه هیواد ته د ژمنو پر ځای په ډاګه ورته ووایي چې نور نو د دې دوه مخې لوبې له ډګره راووزي او له افغانستان سره د رښتینو او ګاونډیتوب اصولو ولاړ دوه اړخیزې اړیکې مخته یوسي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې وړاندوینه کړې چې ولسمشر حمید کرزی به له پاکستانه تش لاس بیرته راستون شي. د سر مقالې لیکوال استدلال کوي ښکاره خبره ده چې د پاکستان ملکی حکومت د تصمیم نیونې صلاحیت نه لري، په ځانګړې توګه له طالبانو نه د آی ایس آی د ملاتړ په برخه کې. د ویسا په سر مقاله کې راغلي دا چې ولسمشر به ماښام بیرته ناهیلی راستنیږي او که ډاډمن او که به د هیلو بهیر پسې غځیږي دا به تر ماښامه معلومه شي. دنیا په امید خوړل سوي. د سرمقالې د لیکوال پان د پاکستان خپله وضع اوس داسې ده چې د دې هیواد چارواکي باید سل ځله پر خپلو پالیسیو او سیاستونو له سره غور وکړي. د لیکوال په باور په زغرده ویلی شو چې ښایي دغه ناسته او اسلام آباد ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو لپاره له روانو بدمرغیو د وتلو وروستی فرصت وي. که دغه فرصت هم ضایع شي، ښایي بیا د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره چانس له نشت سره برابر شي. د وسا په سر مقاله کې راغلي د ولسمشر د سفر په درشل کې د پاکستان د صدر اعظم او حاکم ګوند مشر یو در څرګندونې د دې سفر د خو پایلو په اړه هیلې زیاتوي. که نواز شریف په رښتیا په دې باور شوی وي چې د افغانستان په اړه پخوانۍ پالیسۍ په نړیواله کچه پاکستان بدنام کړی دی، نو پوره باور دی چې ولسمشر حمید کرزی به له اسلام آباد ته له ښو پیغامونو سره هیواد ته راستون شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې افغان حکومت ته وړاندیز کړی که دا ځل هم پاکستان ته د حمید کرزی سفر ښې پایلې ونه لري، نو حکومت ته پکار ده چې له دغه هیواد سره ټولې سیاسي او اقتصادي اړیکې وشلوي او د پوځي او سیاسي بنسټونو پیاوړي کولو ته دې ټول پام واړوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د نوي کابل ښار د پراختیا پروژې چارواکي وایي د دې پروژې د عملي کارونو پیلولو ته لازمي تیاری نه نیولې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کورنیو چارو وزارت غوښتي چې ژر تر ژره په دې لاره کې پراته خنډونه او موانع لرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د نوی کابل ښار د پراختیایي ادارې مسؤلین وایي هر کله چې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی به په دې سبز ولسوالۍ کې د نوی کابل ښار د پراختیایي پروژې چارې پیل کړي. د نوی کابل ښار د پروژې د ځمکو د خرڅلاو او تړونونو رئیس انجینیر الهام عمر هوتکی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د نوي ښار د پروژې افتتاح کولو ته د روان لمریز کال له پیل څخه آمادګۍ نیولې وې.
وقتی که اداره انکشاف شهر جدید کابل متعقل گردید و اطمینان از وزارت محترم امور داخله دریافت نمودن، پلان
کله چې د نوی کابل شهر د پراختیا اداره مطمئن سي او د کورونی چار وزارت لخوا ډاډ ورکړی سي، د افتتاح پلان یې د پروژې له مستقبل بورډ سره هماهنګ سوی او افتتاح بسي. د دې پروژې افتتاح دا معنا نه لري چې ګواکې کار نه دی پیل، بلکې تخنیکي چارې اوس هم جاري دي.
خاغلی الهام عمر وویل د کابل نوی ښار به 3 میلیونو خلکو ته پر 800 کیلومتره مربع ځمکه په دوو مرحلو کې تر راتلونکو 150 کلونو پورې ودان شي. د دې پروژې ماستر پلان د جاپان د جایکا د موسسې په تخنیکي مرسته د یاد ښار د مستقل بورډ په واسطه مخکې له مخکې ترتیب شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د دې سبز په ولسوالۍ کې د خښتو د بټیو له خاوندانو او سپینګیرو غوښتي چې هغه سیمه چې د کابل د نوي ښار جوړېدو ته ځانګړې شوې د خښتو له بټیو پاک کړي. د کابل امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال داود امین آزادی راډیو ته وویل د کابل پولیس آماده دي چې د کورنیو چارو وزارت له حکم سره سم د کابل د نوي ښار د پروژې د پیل لپاره له سیمې هر ډول موانع لرې کړي.
هدایت ول او هغه کسانو ته چاته چې دخل دي اول د باټې د خښتو لري هغه ته ابلاغ کړی دی. موږ په دې مورد کې پلان لرو او دا پلان به انشاءالله تطبیقیږي. ابلاغ یې مو ورکړی دی همدا نن سبا ځینې سپینګیري د منطقې دلته راځي موږ سره ګوري یا قمندان سره یا ما سره. دوی حتما د موږ خبره مني، که چېرته وی منله نو منلې دي، که وی نه منله نو موږ دغه بټې مټې ماشینونه او دا به تقریبوو. څلور بټې د سبس په ساحه کې دي، اتلس بټې د نولسم ماموریت په سم کې دي. دغه فعلا دپاره دا باید تصفیه شي.
د سیمې ځینې خلک وایي مخکې له دې چې د نوې پروژې کارونه پیل شي په کار ده چې په عدلي ارګانونو کې د خلکو د ځمکو د استملاک چارې هم تصفیه شي. د نوي کابل ښار د پروژې مسؤلین وایي د یادې پروژې په لومړۍ مرحله کې به 15,000 خلکو ته دایمي کاري زمینې برابرې او په مجموع کې به شاوخوا 2,000,000 خلک په کارونو بوخت شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ولسی جرګه کې د غزنی سنی وکیلان پر حکومت انتقاد کوي چې د غزنی ولایت د بیارغونې لپاره یو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. دا ولایت د اس اس کو سازمان لخوا د سکل لپاره د اسلامي تمدن د مرکز په توګه یاد شوی. د غزنی ولایت چارواکي هم وایي چې باید په دې ولایت کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو پر ارزښت د بیارغونې پروژې عملي شوي، خو تر اوسه پکې شاوخوا 40 میلیونو ډالر لګېدلی دي. بلخوا د اطلاعات او کلتور وزارت بیا ادا کوي چې په غزنی ښار کې د بیارغونې دومره کارونه شوي چې بیخي د ښار بڼه یې بدله کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د مرزي احمد زی رپورټ ته.
ټاکل شوی چې شاوخوا 3 میاشتې وروسته غزنی د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د لمانځنې د یوې غونډې کوربه وي، خو د غزنی یو شمېر خلک او وکیلان په دې ولایت کې د بیارغونې پر کارونو او د پراختیایي پروژو کار د قناعت وړ نه بولي. په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت استازی شاګل رضایی پر حکومت انتقاد کوي چې د دې ولایت د بیارغونې فرصت یې له لاسه ورکړی دی. میرمن رضایی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم اکثره پروژې د روان لمریز کال د میزان تر پایه بشپړې کیږي، خو شوي کارونه په غزنی کې د لرغونو سیمو د اهمیت په تناسب ډیر کم او محدود دي.
متاسفانه این معمول تر جدی برآورده نشد. حداقل نمای شهر غزنی
لا بد مرغ غیل چې د غزنی ولز درلودي هغه تر سره نشوي، او د غزنی ښار په څیر کې د تیرو کلونو په شان تغییر نه درغلی. دا غیل وی چې د غزنی ښار خلکو او وکیلانو درلودي، او بل توقع دا و چې د غزنی ښار زړ ځایونه باید سل په سلو کې تر میزان تر میاشتې تغییر وکړي، چې دا ناممکنه ده.
شاید ناممکن باشه.
ایسیسکو یا د اسلامي هیوادونو علمي او فرهنګي سازمان په 2000 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې غزنی د 2013 میلادي کال لپاره د اسلامي تمدن مرکز وي. د روان لمریز کال په پیل کې په همدې مناسبت په غزنی کې اولر مراسم هم نیول شوی وو چې سربیره پر افغان چارواکو ځینو بهرنیو میلمنو هم پکې ګډون کړی وو. د غزنی والی هم دا مني چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ښار بیارغونې ته لازم کار نه ده شوی. موسی خان اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل اټکل داسې وو چې په غزنی کې باید بیارغونې په پروژو او د تاریخي اثرو په ترمیم 200 میلیونه ډالر ولګیږي، خو تر اوسه پکې د شاوخوا 40 میلیونو ډالر پروژې تطبیق شوې دي.
اما متاسفانه باید ووایم چې
مګر دې کلونه له لاس ورکړی دي چې 2001 اتم نم او لسم کلونه دغه پروژې دی وو کال الحمدلله په درې کلو کې تکمیل شو. مګر حدی اقل کوم تخمین چې شوی نو باید په غزنی باندې 2.5 میلیون ډالر مصرف شوی وای او کمترین مصرف 1.5 میلیون ډالر وو. متاسفانه چې اوس په مجموع کې کومه حساب کو دغه ټولې پروژې تقریبا د 40 میلیون ډالر شاوخوا باندې تکمیل کیږي.
خغلی اکبر زاده زیاتوی لستونزو سره سره د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی د لمانځنې جشن ته چې د عقرب په میاشت کې به وي چمتووالی نیول شوی دی. نوموړي وویل چې د غزنی ولایت لپاره د یو هوایي ډګر جوړول، د یو شمېر لرغونو سیمو او آثارو بیارغونه، د یو اسلامي پوهنتون او څو لویو هوټلونو جوړول، د سړکونو جوړول او د موټرونو لپاره پارکینګ هغه څو مهمې پروژې دي چې تراتلونکو درې میاشت پورې به بشپړې شي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال مصدق خلیلی ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار د بیارغونې په کارونو کې ښه پرمختګ شوی دی. هغه وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې د بیارغونې د کارونو له برکته د غزنی د ښار بڼه بیخي بدله شوې ده او دا کارونه به دوام وکړي. خو د افغانستان د ملي شورا اکثره غړي او عام خلک بیا په غزنی کې د بیارغونې کارونه کم بولی او ولسی جرګې سو ځلې له همدې عمله د غزنی والی او اړوند وزیران خپلو غونډو ته د پښتنو لپاره ورغوښتي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. اسی زمون غغل ازادي راډيو او ري نن په تګاب د کاپيسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ځان وشن کې حمله او شور پسې بیا د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ جګړه هم شوې ده. همدا شی به لسیم ځخه د ازادي راډيو همکار احمد حنائش را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. حنائش، کدارته چې په تګاب کې جګړه پای ته رسیدلې کا اوس هم دوام لري؟
په دې د دولتي چارواکو او امنیتي چارواکو چې پسینه کې دی په تګاب ولسوالۍ کې وایي چې همدا اوس جګړه ختم شوې ده. خو د طالبانو ویاند او ځینې محلي قمندانان وایي چې تر اوسه هم جګړه را روانه ده او هغوی په موضوع کې دي.
هنائش، که تر اوسه د تلفاتو په اړه مقاماتو څه ویلي چې تلفات د دې جګړې څومره دي؟
د تلفاتو شمېره دقیق هم تر اوسه هغه نهایي شوې نه ده. طالبانو ټینګار کوي، هغوی وایي چې ډېره زیات په اردو ملي ځواکونو ته تلفات، سنگین تلفات راوړی ده. خو مګر د امنیتي چارواکو هغوی وایي صرفا یو کس اردوی ملي، یو سرباز، یو عسکر وژل شوی ده، دوه نور سرباز عسکر ټپیان دي او ځینې محلي مسؤولین هم وایي چې دوه کسه د ملکی وګړو هم ټپیان شوي دي. خو تر اوسه د تلفاتو ارقام مکمله معلومات تر اوسه مونږ په لاس کې نه درلوده.
په دې پیښه کې، په دې حادثه کې یوه چاودنه شوې او بیا جګړه شوې که څنګه؟ که لږ داسې معلومات راکړي دا طریقه د جنګ او دغه څنګه وه د پیښې؟
دقیقا همداسې چې تاسو وایي، په یو موټر چې هغوی دبه وایي او د مینیبوس دوله یو موټر و چې پکې په چارواکو په وینا هغوی انفجاري مواد زارده شوي وه چې په دروازه شوي وه په لومړی ځل کې، بیا چې ورپسې د نورو طالبانو حمله کړې وه په دروازه کې، بیا جګړه پیل شوه.
ډېر زیاته مننه دوستانو. احمد حنای شو چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د نننۍ پیښې په اړه ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکول. د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک او د اخوان المسلمین د ډلې د یو لوړتبه مشر محمد بدی د محاکمې غونډې پرون وځنډول شوې. حسنی مبارک او محمد بدی او د اخوان المسلمین د ډلې یو شمېر نور غړي چې پرون یې باید محاکمه پیل شوې وای، په 2011 او 2013 میلادي کلونو کې د مزارچانو په شل کېدو تشدد کې په لاس درلودو تورن دي. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
ټاکل سوی چې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په 2011 میلادي کال کې د ولسی پاتون پر مهال د لشتلجه 900 مظاهره کوونکو د قتل په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر محاکمه شي. خو د هغه محاکمه پرون د سپتمبر تر 14 وځنډول شوه. مبارک د پنځم به پورس د اداري فساد د تورونو په ارتباط هم په مشروط ډول خوشی شو. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د اخوان المسلمین د یو مشر محمد بدیع او د هغه د مرستیالانو محاکمه د امنیتي دلایلو په خاطر د اکتوبر د میاشتې تر 9 پورې ځنډول شوې ده. د دوی د محاکمې غونډه باید د یکشنبه په ورځ پیل شوې وای، خو د قاهرې د پولیسو چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط مطبوعاتو ته ویلي چې دوی ویره درلوده چې د محکمې خونې ته د محمد بدیع او د هغه د ملګرو د لېږدولو پر وخت شایي مظاهره کوونکي حمله وکړي، نو ځکه د محاکمې جریان وځنډول شو. داسې ادعا کېږي چې د پوځ لخوا د محمد مرسي تر لرې کېدو مخکې محمد بدیع او د اخوان المسلمین یو شمېر نورو مشرانو د اسلام پالو ډلو د مخالفو مظاهره چیانو پر ضد په مرګونو حملو او تشدد کې لاس درلود. خو د محمد بدیع مدافع وکیل عاطف جلال پرون په قاهره کې خبریالان ته وویل چې دغه محاکمه سیاسي اړخ لري او د محکمې پریکړې مخکې له مخکې ټاکل شوې دي.
والله القضية أنا قلت قبل كده قضية سياسية، هي ليست قضية جنائية بالمرة.
جلال واي ما مخكي هم ويلي چه دا محاكمة سياسية أو بهيث دول جنائي